أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد يعني فمثل دغني ولو استاد ربني ولدي كم وقت الله عز وجل دقريو أهل ونسي حال دا چه دغ دقريو أهل ظالمان وي بشك چه دا الله عز وجل نول بير دردناك أو سخت زور وردي يعني ظالمانو ته تر ډیره وخت او حد مهلت ورکول کیږي کله چې په هیڅ ډول د هغه خپل بدو کارو څخه لاس وا نخلی نو یې تر غاړه ونیسي او خپه کوي او که مجرم وغواړي چې ځان خلاص کړي دا غیر ممکن او محال ده او بیا د دغه عالم څخه پوښتنه وسوه چې د هغه مجتمع د هغه ملت به څه حال وي چې رشوت پکښې نشر په جواب کې وویل په دې کې هیڅ شک نشته که په یو ملت کې ګناهونه ښکاره سوه دا سبب د تفرقې د هغه ملت ګرځي او د افرادو په مابین کې د دوستۍ روابط او تناوونه سره شکیږي د خلقو په مابین کې عناد او عتاوتونه پیدا کیږي او د خیر په کارو کې یو د بل کومک نه سره کوي د رشوت او نورو ګناهو د بدترینو آثارو او نتیجو څخه یو هم دا دی چې په هغه مجتمع او ملت کې رذائل بد خویونه او عادات ښکاره کیږي او نشریږي فضایل او ښه خویونه پټیږي او ورکیږي د مجتمع بعضې افراد پر ځینو نورو ظلم کوي دا په سبب د هغه تجاوز چې د رشوت په سبب د خلقو پر حقوقو کیږي او په دغه قوم کې به غلا خیانت په معاملاتو کې چم او خطا ایستل ناحق شاهدی او دغه رنګه د ظلم نور اقسام او تجاوز پکښې پیدا کیږي چې دغه ټوله کارونه د هغه خبیث او قبیح جرایمو څخه دي او د الله عز وجل د قهر او غضب اسباب دي او د مسلمانانو په مابین کې د دشمنی او عداوت اسباب دي او دغه کارونه د دې سبب ګرځي چې د الله عز وجل د طرفه پر عامو مسلمانانو عام عذاب او عقاب نازل سي لکه زلزلې وچکالي مرضونه او آفتونه لکه څرنګه چې رسول صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي که خلق یو بد کار لدی او نیمن عکاوه تغییر یې نور کاوه قریبه ده چې الله عز وجل به ټوله په عام عذاب او عقاب گرفتار کی رواه الاحمد امام احمد نو د الله عز وجل څخه دا خواست او غوښتنه کوم چې موږ او تاسې د هغو کسانو څخه وګرځوي چې خبرې اوري او د هغه شو خبرو متابعت او پیروي کوي او د هغو کسانو څخه مو وګرځوي چې پر تقوا او نیکیو تعاون او کومک سره وکړو او د هغو کسانو څخه مو وګرځوي چې د کتاب الله او سنت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر لار مستقیم سو او الله عز وجل دې موږ او تاسې د خپلو نفسو د شر څخه وساتي او د بدو اعمالو څخه مو دې وساتي او الله عز وجل دې د خپل دین نصرت او کومک وکي حق دې ثابت او قائم کی او الله عز وجل زموږ و امیرانو ته د هغه کار توفیق ورکي چې په هغه کې د مسلمانانو او وطن مصلحت وي او الله عز وجل پر دغه قادر دی والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته محترم ورونو څرنګه چې دا پیته او د دې هغه دوهمه پیته د اجتماعي او فردي مشکلاتو او آفاتو او مصائبو په خاطر سبسوی دي نو تر اوسه پوری خو د رشوت بیانو اوس به یو بل اجتماعي مشکل چې په انسانانو کې موجود دی هغه به بیان کو الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد ورونو جبه ده هغه مهمو او خطرناکو اعزاو څخه ده چې و انسان ته ډیر لوی ضررونه رسیږي ځکه جبه د نطق او خبرو کولو آله ده او خبرې هغه شی دي چې د انسان عقل پتلل کیږي او معلومیږي په جبه د انسان د زړه حالات او افکار لسیږي د انسان شرارت او مصلحت بدی او نیکی ده هغه په جبه معلومیږي جبه پل دی هغه پل چې انسان جنت ته رسوي یا اور ته جبه د نجات سبب ګرځي یا د هلاک جبه د نیکبختی علامه ده یا د بدبختی دلیل یو بنده په خپل جبه د الله عز وجل ذکر کوي حمد او ثنا وای د نعمتو شکر پادا کوي کتاب الله په وای پر رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم درود وای خلق پر شو کارو امر کوي د بدو څخه یې منع کوي حق او رشتیا په وای د الله او بندگانو رضا په حاصلوي مگر د غرنګ په دغه ژبه درواغ ویل کیږي غیبت پکیږي نمیمت او چغلی پکیږي شهادت الزور د درواغو شاهدی پادا کیږي شکنزل او لعنت په ویل کیږي باطل خبرې پکیږي خلق و فسق او فساد په بلل کیږي د عدل او شوکارو څخه په منع کیږي حتی زړونه په ازارول کیږي په دې سبب چې نن ورځ د دغه کوچنی او خطرناک عضوي آفات او مصائب د خلقو په مابین کې نشر او ډیر دي دا مې خوښه و بلل چې ځان او نورو ته د ژبې آفات او ګناهونه بیان کړم او هغه دنیوي او اخروي ضررونه چې د ژبې په واسطه رارسیږي تر نظر وباسو او ورته متوجه سو شاید چې دغه توجه مو د دغه مصائبو او آفاتو د پریښولو باعث وګرځي او د اصلاح سبب مو وګرځي د توبې د پاره مو لار وګرځي چې د مخه تر مرګ د دغه بې فائدې او ضرری خو یو څه خلاص واخلو والله ولي التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل. اولا د ژبې ساتل پر هر انسان واجب او لازم دي ځکه الله عز وجل د سورة قاب په 13 نمبر آیات کې فرمایي وما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد يعني یو بنده هیڅ خبره نه کوي مگر خو ویده د سره دوه ساتونکي حاضر او تیار چې ژر یې ولیکي د هر انسان پر اوږو دوه ملایکې دي هر هغه خبره چې د انسان د خولې څخه راوځي هغه لیکل کیږي ابن کثیر رحمه الله وایي ابن آدم چې هر خبره یا هر حرکت کوي د هغو د پاره مراقب سته د لیکلو د پاره تیار او آماده دي الله عز وجل په سورة الانفطار کې فرمایي وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ يعني خامخا پرتاسي ساتون كي ملايكيستا دا عمل دا لكل دا پار مقرر دي چه دا الله جل جلاله پا حضور عزت مني دي او ساسي دا عملو لكون كي دي دا غا ملايكي پا غشي پوهيجي چه تاسي كوي نو د یو عقل انسان د پاره شایي چې خپل ژبه په پاکو او سنجیده خبرو عادت کی او به له هغه څخه چې پایده او مصلحت یې معلوم او ښکاره وي په بل شي ژبه ونه جوړوي او دا کار سپک او آسان نه دی بلکې دا کار وسخت کوشش ته ضرورت لري چې دغه کوشش به پر هر نفس دروند وي او سخت وي تر هغو به دا زحمت باسي چې ښه او خیر دی عادت او خوشتی تر هغو به دا جهد کوي چې د ګناه او شر څخه متنفر او بد دی ځینې راځي یو چا و مالک ابن دینار رحمه الله ته ویل یا ابا یحیی پر خلقو د ژبې ساتل د پیسو تر ساتلو سخت دی او عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه و خپل ژبې ته ویل ای ژبې شی خبرې کوه غنیمت به حاصل کې او د شر څخه چپسه سالمه به پاته سي او ځینو حکیمانو ویلي دي د انسان خبرې د فضیلت ښکاره کوي او د عقل ترجمانی کوي نو خبرې دي پر شو به سوا او په لوژو کفایت کوه یو شاعر وایي وزن الكلام اذا نطقت فانما يبدي عيوب ذوي العيوب المنطق يعني کوم وخت خبرې کوي خبرې دي تله یعنی شپ فکر پک شکوا ځکه خبرې دي چې د معیوب انسانانو عیبونه ښکاره کوي انسان باید څه وخت خبرې وکړي امام نووي رحمه الله د خبرې کولو او چپوالي حدود او وختونه راښوولې دي او وایي پوسه چې هر مکلف انسان لره دا لازمه ده چې خپل ژبه د ټولو خبرو څخه وساتي بے له هغه خبرو څخه چې د هغو مصلحت او فائده ښکاره او روشانه وي نو شته طریقه چې په خوله ده ځکه ډیر د حلال او جایز خبرې ومکروه او حرام ته ورسیږي شاعر وایي ای برادر گر تو هستی حق طلب جز به فرمانی خدا مکشای لب گر خبرداری ز حی لا یموت بر دهانی خود بنه مهری سکوت بر دهانی خود بنه مهری سکوت ای پسر پند و نصیحت گوش کن گر نجاتی بایدت خاموش کن ماوردی رحمه الله د خبرو کولو د پاره څلور شرط ایښی دی وای که دغه څلور شرطونه موجود و خبرې وکړه که نه موجود نو چپسه اول شرط دا چې دغه خبره به د دې د پاره وي چې نفع به حاصلیږي یا به ضرر په دفع کیږي دوهم دا چې خبره به پر ځای او موقع برابره کوي چې و هدف ته دې ورسوي او دریم شرط دا دی چې خبره به د کوتا او د ضرورت په اندازه وي څلورم دا چې هغه جمله چې ته تر خوله راباسي د نورو جملو څخه به دې اختیار کړي او خوښه کړي وي یعنی د خبرو د مابین څخه به شایسته او با ادبه جمله خوښوي نه دا چې پر خوله درغله نو که چې د خبرو د پاره دغه څلور شرط نه و موجود پټه خوله دي بهتره ده نو ای مسلمان وروره د ټولو باطلو خبرو څخه خپل ژبه وساته چې د الله عز وجل د عذاب څخه وساتل سي او پوسه چې د الله عز وجل په حضور د ټولو هغو خبرو مسؤولیه کم چې ستا تر خوله راوځي الله عز وجل د سورة النور په 23 نمبر آیات کې فرمایي یوم تشهد علیهم السنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون یعنی په هغه ورځ چې شاهدی به ادا کوي پر دوی ژبې د دوی او لاسونه د دوی او پښې د دوی دا شاهدی به پر هغه افعال او اقوال وي چې دوی په دنیا کې کول که خبرې وي که عمل او داسې ډېر احادیث د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه روایت شوی دي چې د ژبې خطر بیانوي او فرمایي چې د ژبې د شر څخه ځانونه وساتي او د ژبې د بیقیزه کېدو څخه مو منع کوي چې دغه د ژبې د ضرر او کنټرولولو په باره کې به زه اوس څوارلس مشرف احادیث یا د هغو ترجمه درته بیان کړم اول ابو هريره رضي الله تعالى عنه واي ده رسول الله صلى الله عليه واله وسلم څخه مې واورېده چې وی فرمایل خامخا یو بنده خبرې کوي چې یو په یو خبره سره چې د هغه خبرې په باره کې معلومات نه وکړي ته د هغه خبرې په واسطه داسې اور ته لویږي چې تر مشرق او مغرب لا هم لري او پراخه وي متفق عليه یعنی یو انسان داسې یو خبره تر خوله راباسي چې د هغه په باره کې معلومات نه وکړي د ده په خیال عادي او ساده خبره وي خو د هغې په واسطه و داسې اور ته ورولویږي چې تر مشرق او مغرب پراخه او ژور دوهم د عقبه ابن عامر رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی وایما ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل یا رسول الله نجات چی شي دی یعنی د اور څخه خلاص والی په چی شي کې دی رسول صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل امسک علیک لسانک شمج بندک ډیر خبرې مکو ولیسعک بیتک په کور کې کښېنه کوټو بندارو ته مزه په بازارو کې مګرزه وابکی علی خطیئتک او پر خپل گناهو او خطاو دی جاړه توبه کاشه نو دغه درې شیان سبب د نجات او خلاصون ګرځي چې اول یې د ژبې ساتل دي دریم حج شریف سفیان ابن عبد الله رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه پوښتنه وکړه ویل د هغو شیانو څخه چې انسان پر بیریږي پر چی شي باید ډېر وبیریږي چې یعنی د هغه په ساتنه کې ډېر کوشش وسي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل ژبه ونیول او بیا یې وفرمایل هاذا یعنی دغه ژبه باید په ساتنه کې ډېر حرص وسي څلورم حج شریف د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه پوښتنه وسوه چې د چی شي په واسطه ډېر خلق و اور ته داخليږي یعنی کم هغه کار دی یا کم هغه شی دی چې د هغه په واسطه ډېر خلق و اور ته داخليږي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وفرمال الفم والفرج خله جبه او فرج یعنی دغه دوه شیان دي چې اکثره خلک یې نه کنټرولوي او د هغو په ساتنه کې کوشش نه کوي نو د اور د داخلېدو سبب یې وګرځي. پنځم حج شریف. معاذ رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه د هغه عمل پوښتنه وکړه کوم چې د هغه په واسطه و جنت ته داخل سي او د اور څخه لرې سي. یعنی ویل یا رسول الله کوم هغه عمل دی چې جنت ته می داخلوي او د اور څخه می لرې کوي؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه عمل اساس زړه او عمود فقري ور وشاوه او وی فرمایل ایا په ملاک اساس عمده دغه عملو دي خبر کم؟ معاذ رضی الله تعالی عنه ویل بلا یا رسول الله. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل جبه ونیول او بیا یې وفرمایل دغه در باندې منعک یعنی خبرې مکوه. معاذ رضی الله تعالی عنه ویل ایا موږ چې کومې خبرې کوو په هغه ماخوذه کیږو؟ د هغو پوښتنه راڅخه کیږي؟ رسول صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل ثکلتک امک یا معاذ. ایا خلق پر مخی پا اور که غرزوال کیجی یا غرزوی بیل هغا حاصل ده جبو ده دوی؟ یعنی دا چی خلق پر مخی اور تور اچوی هغا نتائج ده جبو ده دوی دی جبو ده چی سرای اور تور اچوی؟ شپرم حدیث شریف. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام فرمای بیل ذکر سخه ده الله پا بلش خبری مدیروی ذکر بیل ذکر څخه د الله نوري ډيري خبري زړه سختوي او د الله عز وجل څخه هغه ډير لري څوک هغه دی چې زړه سختوي. نو ډيري خبري زړه سختوي او د زړه سختوالي د الله جل جلاله څخه د لريوالي سبب ګرځي. دل زپور گفتن بمیرد در بدن گرچ گفتارت بود دري عدن. وم حج شریف. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرماي من وقاه الله شر ما بين لحييه وشر ما بين رجليه دخل الجنة. يعني هر هغا توك چه الله جل جلاله يوساتي ده شر سخ ده هغشي چه ده دو زامو پا ما بين كده يعني جبه او ده شر سخ ده هغشي چه ده دو پفو پا ما بين كده يعني فرج او صورت او عورت هغا جنت ده داخليش. نو که چا جبه او فرج وساتل هغه جنت ته داخل سو. رواه الترمذی. اتم حج شریف هغه دی کم چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خبر را کوي او فرمایي چې د انسان ټول اعضا اندامونه هر سهار وجب توایي زموش په خاطر یا زموش په متعلق د الله عزوجل څخه وبیرېږه. موږ ټوله په تا پورې تړلي یو که صحیح او مستقیمه وی موږ هم صحیح او پر لار برابر یو او که تکه جس وی موږ هم در سره کژیږو. نو دا ثابته خبره ده که د انسان ژبه کژوه ټول اعضای کاژوي ځکه ژبه ترجمان د هغه د اعضاو او اعمالو ده. او نه هم حج شریف هغه دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. متفق علیه. یعنی مسلمان هغه څوک دی چې نور مسلمانان یې د ژبې او لاس د آزار څخه سالم او په امان وي. نو زما او ستا د اسلام یوه علامه بلکې شرط دا دی چې خلق به په ژبه او لاس نه ظهیره وو او ظهیر یې نه کړو. اوس نو په غیبت شیطانت نمیمت او درواغو خلق ظهیریږي که یا؟ لسم حج شریف هغه دی کم چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي کته پر الله جل جلاله او د قیامت پر ورځ ایمان لري د خیر مصلحت فائدې خبرې دي کوي یا دي چپسي. من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فليقل خیرا او ليصمت. متفق علیه. په یو لسم حج شریف کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خبر را کوي چې د ژبې استقامت د ژبې کنټرول شروع د ایمان ده او فرمایي لا یستقیم ایمان عبد حتى یستقیم قلبه ولا یستقیم قلبه حتى یستقیم لسانه. رواه احمد. یعنی د یو بنده ایمان تر هغو نه مستقیم کیږي تر څو چې زړه مستقیم نسی او زړه تر هغو نه مستقیم کیږي تر څو چې ژبه مستقیمه نسی. نو ورور ترسو چې جبه اصلاح نکو زړه مو نه اصلاح کیږي ترسو چې زړه اصلاح نکو ایمان مناقص غیر مستقیم دی نو زه او ته د ایمان د کاملیدو د پاره د جبه و اصلاح ته ضرورت لرو په دولسم حج شریف کې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایي د ابن آدم ډیر خطاوي د د په جبه کې دي اکثر خطايا ابن آدم فی لسانه کبو جبه اداره کړه د ډیرو ګناهو څخه خلاص وو په درلسم حج شریف کې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایي زنا اللسان النطق متفق علیه د جبه زنا باطلی او فاحش خبرې دي بچ او فحش ویل د جبه زنا بلل کیږي پس ورلسم حج شریف کې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د شریر خلقو عادات او اوصاف بیانوي او فرمایي شرار امتي السرسارون المتشدقون المتفيهقون سرسارون هغه چې په خبرو کې بېله فکر او احتیاط توسع او ډیروالی کوي متشدق هغه څوک دی چې ډیری خبرې خو کوي پر هغه سربیره خله یوې خوا او بلې خوا ته کشوي د پاره د دې چې په خبرو کې فصاحت او بلاغت ښکاره کړي او یا دغه خله کشول د پاره د دیوي چې و خلقو ته د پسخند او استهزاء اشاره پکوي متفيهقون هغه کسان دي چې په خبرو کې توسع تبختر او تفخم کوي چې د دې څخه هم مقصد هغه کسان دي چې ډيري او مفخمه په ناز او نزاکت خبرې کوي نو د حج شریف مقصد او ترجمه داسې سو چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایي زما د امت بد او شریر خلق هغه څوک دي چې ډيري او بې احتیاطه خبرې کوي او په خبرو کې خله یوي او بلې خوا ته کشوي د فصاحت یا پسخند یا نزاکت په خاطر نو ورون د خبرو کولو د پاره ساده بسيطه او کوتاه لهجه پکار ده او تر ضرورت زیاتو خبرو ته هم حاجت نسته ضرر رسوي د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ څخه روایت کیږي وایي د پخپل خلکی د بری شولې چې په هغه به ځان د خبرو څخه منع کاوه او خپل شیبه ته به اشاره کول او ویل به دا هغه شی دی چې زه وډیرو خطرو ته اچولې او عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ به ویل قسم په الله چ بیل د څه قبل الہ نسته ترجبه هیڅ شی د ډیر باندې و ډیر باندې کېدو ته ضرورت نه لري یعنی هغه شی چې باید ډیر باندې سي هغه جبه ده او طاووس رحمه الله وای زما جبه درنده سرونکی حیوان دی کمی الکړه ما خوري او حسن رحمه الله وای هر هغه څوک چې جبه نه وساتلې دنیا نه دی کامل کړی اسمعي رحمه الله بویل یو خبره د انسان په قید کې بنجده او کې تر خل ویستل بیا دا انسان د هغه خبرې په قید کې بنجدي ورونو تر اوسه موږ د عباس او باطلو خبرو په باره کې بحث کاوه خو اوس به هغه ممنوعه حرام شیانو تراسو کم چې هغه هم په ژبه پورې تعلق لري لکه درواغ غیبت نمیمت پچ او پحش مسخره او پسخند غزل او غنا او داسې نور چې اول د دغو شیانو څخه درواغ دي درواغ د ژبې د لویو آفاتو او مصائبو څخه دي ټول بدکارونه په درواغو کې سره جمع کیږي د هرې بدی ریښه درواغ دي د درواغو عواقب وخیم دي او نتایج خبیث دي الله عز وجل د درواغو په ذم او بدی کې فرمایي انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بايات الله يعني يقينا هم دا خبره ده چې درواغ هغه کسان جوړوي هغه کسان یې تړي چې د الله عز وجل پر آیاتو یې ایمان نه راوړي یا د الله عز وجل پر آیاتو ایمان نه راوړي او بیا الله عز وجل د سوره ال عمران په یو شپته نمبر آیات کې فرمایي ثم نبتهل فنجعل لعنه الله على الكاذبين چې دا د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم او د نجران د نصارا او په مابین کې بحث وو او رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ورتول چې مباهله وکړو او د الله عز وجل لعنت به پر درواغ جنان وو وایو یعنی درواغ جن د دغه لایق دی چې لعنت پر وویل سي. درواغ ویل داسې کار دی چې د انسان د نفس پر کښتوالي، د حال او شان پر ذلیلوالي، د ذات پر خباست، د نیت پر فساد، حتی پر بیغیرتی او بیهمتی دلالت کوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په حدیث متفق علیه کې فرمای: ایاکم والکذب، پام کوي لری ګرځي د درواغو څخه. فان الکذب یهدی الی الفجور، درواغ سړی و فجور ته راهنمایی کوي. درواغ ویل د سړی څخه فاجر جوړوي. و ان الفجور یهدی الی النار، او فجور بیا سړی و اور ته راهنمایی کوي، اور چه بیای. و ان الرجل لیکذب حتی یکتب عند الله کذابا، او یو سړی درواغ وایي تر څو چې د دغه درواغ ویلو په نتیجه کې د الله عز وجل په حضور کذاب درواغجن ولیکل سي. العیاذ بالله. چې د یو انسان په سجل، دوسیه او تذکره کې د الله عز وجل په احصایه کې کذاب نوشته سي، د هغه به څه شادي وي؟ او درواغ د منافقینو د عاداتو او صفاتو څخه دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: څلور خویونه دي، که په یو چا کې دغه څلور سره موجود سو، هغه منافق خالص دي، او که یو خوی د دا څلور خویو څخه پکښې وو، نو په هغه سړي کې د منافق خوی سته تر څو چې دغه خوی پرېږدي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه څلور خویونه داسې بیانوي: اذا حدث کذب، کم وخت چې خبرې کوي درواغ وایي، په خبرو کې درواغ خبرې موجودې وي. اذا اؤتمن خان، چې امانت ورته کښېږدي خیانت پکښې کوي. و اذا خاصم فجر، کم وخت چې نزاع مجادله بحث او نقاش کوي، د حق څخه تیری او تجاوز کوي. و اذا عهد غدر، او کم وخت چې عهد او وعده وکړي، په هغه کې غدر او خیانت کوي، وعده خلافي وي. په هغه عهد او وعده کې وعده خلافي موجوده وي. نو ای وروره، ایا ته راضي یې چې ته دې د منافقینو په اوصافو او اخلاقو موصوف او متخلق سي؟ په تا کې دې د هغو خویونه موجود وي، ایا ته دا قبلوي چې خلک درواغجن وبولي؟ شاید یو څوک ووایي چې زه درواغ نه وایم او نه مې خوښ دي، مګر یو وخت چې ډېر مجبور سم یو درواغ ووایم. ګرانه وروره، درواغ انسان و فجور ته کشوي، لکه څرنګه چې د مخه مو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قول او حدیث شریف درته بیان کړي. او ډېر ځله یو درواغ د انسان دنیا او آخرت ور خراب کړي. کم وخت چې د خالد ابن صبیح رحمه الله څخه پوښتنه وسوه چې یو سړی په یو وار درواغ ویلو سره درواغ جن بلل کیږي، هغه ویل: هو. نو که یو څوک فقط یو وار درواغ ووایي، و د هغه نوم هم درواغجن شول کېدای سي. او که خلقو د یو وار د پاره پر یو چا درواغ ثابت کړه، د همیش د پاره د هغه خبرې نه مني، بلکې د نورو درواغو نسبت هم وده تکیږي، چې دا د پلانې خبرې دي، که څه هم دی د هغو ویونکی او جوړونکی نه وي. دروغ آدمی را کند شرمسار، دروغ آدمی را کند بیوقار، دروغ ای برادر مگو زینهار، که کاذب بود خوار و بی اعتبار. رون، درواغ ویل تاریکی دی، خود زینی تر زین و نور دیر تاریکی دی. ممکن درواغ ویل و سو قسمو تا تقسیم سی؟ په صورت عموم درواغ و دروغ قسمو تا ویشل کیجی، چه اول قسم یه درواغ پر الله جل جلاله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی، چه هغه بدترین شکل یه حلال ول یا حلال بلل ده هغه کارو او شیانو دی چه الله او رسول الله حرام کردی دی، یا حرام ول حرام بلل ده هغه شیانو چه الله او رسول الله حلال کردی دی. ده رنگ دیر بد او شنیع درواغ هغه درواغ دی چه یو څوک په قصد او په درواغو ده رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام څخه ده یو حدیث روایت کوي، یعنی دا ور معلومه وی چې دغه حدیث نسته، خدای قصدن دا کار کوي. الله عزوجل د سوره الانعام په 20 نمبر آیات کې فرمایي: ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. يعني څوک تر هغه چا ډیر ظالم دی چې پر الله جل جلاله درواغ تړي یا د الله عز وجل و آیاتو ته د درواغو نسبت کوي، بشک چې دغه ظالمان به د الله عز وجل د عذاب څخه خلاصوالی نکی پیدا. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په حدیث متفق علیه کې فرمای کچا پر ما په قصر درواغ وویل یا درواغ وتړل، هغه د خپل ځای په اور کې یا د اور څخه واخلي. چې دا هغه خبره ده چې یو څوک په قصد او په درواغو د یوې خبرې نسبت و رسول صلی الله علیه و آله وسلم ته کوي چې دا حدیث دی، او دوی پوهیږي چې دا حدیث نه دی. نورو د احادیثو په بیانولو کې ډیر احتیاط کوي چې کتاب او ماخذ د حدیث نه وي در معلوم، هیڅ وخت یې مه بیانوي. محترم ورونو، د ژبې د آفتو او ګناهو پات حسابه په دوهمه پټکی واوري ان شاء الله تعالی. والسلام علیکم.